مازګر څلور بجې شوې. احمد شبری هم دا ساجی رډو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوړي شی چاري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمیشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي له زلمی خلیلزاد سره نن د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د ایران سمندري ځواکونو د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په ترکیه کې د سلګونو کسانو د نیول کېدو امر صادر شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت نن جمعه په ټویټر کې لیکلي د زمیر کابلوف او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دا کتنه نن جمعه په دغه سفارت کې وسوه. دواړه ډیپلوماتان په داسې وخت کې سره ګوري چې مسکو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې کوربه و. د انټرفاکس خبري اژانس په ولا دا په تیرو دوه نیمه میاشتو کې دویم وار دی چې د افغانستان لپاره د روسیې او امریکا ځنګړي استازي مخامخ خبرې سره کوي. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه برید پرون نه وخت د بهرنیو ځواکونو لخوا شوی. د طالبانو یو ویان د برید خبر تایید کړی او ویلی دی چې یو وسلوالی وژل سوی دی. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې په سلګونو کورونه تخریب کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن جمعه ازادي رادیو ته وویل
د هرات په څلور ولسوالیو کې 15 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په دغو پیښو کې ځینې کسان مړه سوي هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپل دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپل لومړی مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 سوره او یو ټیسټ لوبه هم وکړي. سبا به د هندستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 15 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوپتل هم برخه ولري. د ایران دولتي اژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 30 کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې ویل چې په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات د وسلو ازمایل دغه ورځ د تجهیزاتو او پرسونل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پاوز به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ سوی اوپتل هم وازمویي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودو تورن دي چې رهبری په امریکا کې ډیره مذهبي مشرفت هلا ګولن کوي. انقره وی ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک او یا هوایي ځواک کې دندې لري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس ته نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل د قضیې څېړنه د مې میاشتې تر 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیفورتوفو سیمې له محکمې غوښتې چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي وو چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلند، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري، د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی ښایي د محکومېدو په صورت کې په 20 کلن بند محکوم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره د افغانستان جمهوري ریاست ته معرفي کیږي. په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړي.
تقریبا یو سلواتیا سنتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. 30 ځای پر کوچونه راغلي دي او څو پوستو باندې هم پر کوچونه راغلي دي.
نن د هو درېمه ده. لننه نه د ښکاله مخکې په دې ورځ د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې کابل شاریانو پاتون کړی وو.
د کابل د خلکو هغه عبدالعمل او قیام خجوشه وو.
د خوست په ښار کې مدني فعالانه پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او تور کل شوی او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ته پرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزا کړي.
ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی. نارینه یې واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي.
او په دې خبرونه کې
د واګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولې خلک په کور کې مرغان او څاروي ساتي او څرنګه یې باید وساتي د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه اورېدلی شئ. ټاکل شوې ده چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست به له دغو کسانو 13 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوي دي. د نوی قانون لمخې په عدلي وزارت کې ثبت شوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوی کسانو لیست جمهوریت ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې نه 13 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 تنه یې هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره سول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څېړلو بوخت. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
غوښتنه هم له ګوندونو څخه هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، د هغوی بکګراوند، د هغوی ظرفیت، د هغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دوی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل سي چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي که نه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمه لولو. د نورو موضوعاتو تر څنګ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د هوا په باره کې ازادي راډیو ته سمس راوستوئ، تر څو د راډیو نور اوریدونکي هم ستاسو د سیمې د هوا له حالاتو خبر شي. هوا مې ځکه یاده کړه چې په نورستان کې درنې واورې شوې دي. د نورستان مرکز ته تللې لاره کې په لسګونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي او د سرابات او پارون لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان وکوي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي، خو په نورستان کې شته وسایل د لارې د پاکولو لپاره کافي نه دي، ځکه له شاوخوا نږدې ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل له سیمې د روحل انوري پراپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د زیاتو واورو، ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تخپل په مرکز پاون کې واوره شوی، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلی او څو پوستو باندې هم برف کوچونه راغلی دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستي ویجاړ کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې. چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي، له ننګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړي دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسته ولیږي. خوشبختانه دغه کار ترسره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وایي په نورو ولسوالیو کې هم ډېرې واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورښت شوی دی، د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلي اکثرو لارو کې مشکلات شته دي. واوره ډېر زیات شوی دی، د بعضو کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې له امله یې برف کوچونه راوځي، سړکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لنن نه دیرش کاله مخکې په کابل کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد یو شمېر کسانو پاڅون وکړ. نن د هوت درېمه ده. د دغې ورځې د یاد په اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د د کابل د چندول د سیمه خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمه دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وای په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو. خلک تر کوټ سنگي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خو او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلیل لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو بل هم درلوده. خپل مې په دشت برشي کې نه د دغه سیمې خلک د پخواني شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاتون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاتون وکړ چې بیا دغه پاتون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کېږي چې شوروي ځواکونو دغه پاتون په ټانګونو او تیارو سخت وځپه او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاتون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاتون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول، په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاتون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش وو، او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي دخوا او د هغو دخوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو، او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو ورځو کې د ښځو پارک د ښار په لوري کې او شاوخوا څلوېښت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې د ښځو چارو ریاست وایي دغه غرفې په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي. بلخوا فعالان وایي چې د غرفو په ویش کې د ښځو له نوم څخه ناوړه استفاده شوې ده او په حقیقت کې نارینه وو ته ویشل شوې دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر خزینه مدني فعالانو د بې خبري ناست پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه وو ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه وو په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځو نوم نه ورکړې یې ښځو ته دي، او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې ښاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چارو رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي کوی نه کړم. تاسو به بیا هم لکه نن مو چې کنفرانس ورکړو، ما ته خویان دی چې موږ مظاهره کوو، لاریونونه کوو.
په خبري کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلي چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي، نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات عرضه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی، هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه ټپره چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې د ښځو دپاره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي او تاسو ته به د دوی ټپره اجازه هم دینه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي. د پارک سره جوخ په پیاده روانو کې یو شمېر بوچیان هم کاروبار کوي. د هغوی څخه یو تن چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
پارکونه دي، دولتي پارکونه دي، خلکو تفریح ځای ده او دی کوټه کې جوړې کړې دغه مکمل مونږ کې باندې کړلې. اوس موږ غریبون یو، موږ خپې نه لرو، ګډون خپې مو نشته. داسې کې بیا موږ سپوتا نه پرېږدي، داسې کې موږ تخت وځو. زه دېش کوله زه کاروبار کوم بازار کې متفقي مې تر دې نورو کوي خلکو کوم ځایونه ټپره مکمل لرسي.
بلخوا د خوست د ښځو چارو رئیسې ملالۍ ولی د خبري کانفرنس پر ګډونوالو ښځو تور پورې کړ چې یاد څرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشارې کړي دي. دی ویل دا پار په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځو او دا غرفې دوی په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي.
تقریبا په شلو دېرشو کلو قرارداد ورکړل شوی دا د پارک مسأله قراردادونه مالغ وکړل. ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول، دا پارک تسلیم شو. دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړل شوی، دا په موقت ډول سره ورکړل شوی د خویندو لپاره. خاص د خویندو لپاره به یو، دا به د نارینه لپاره نه و. هیڅ نارینه ته اجازه نه وکړم چې په دغه پارک معنی یو قدم هم کړي او معنی کار وکړي.
د نظر خاوند زاید شانګار وایي چې دا پارک د ښځو لپاره په دې ولایت کې د دوی ترمنځ د اړیکو، خاري فرهنګ د ودې او تفریح لپاره لومړنۍ تجربه ده. له دې سره باید اړوند حکومتي ادارې او مسؤلین په ډېر احتیاط سره چلند وکړي. دغه په وینا که د ښځو پارک له اصلي هدفه د نورو شخصي موخو او ګټو لپاره استعمال شي، د ښځو په حق کې به جفا وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجرړو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسرائیل فضا ته په بریالیتوب د سپوږمۍ په لوري البته یو بیړۍ توغولې ده. خو اوس به راشو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولي دي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې هند دوو پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وروسته له هغه وځنډولې چې دوو پاکستاني لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلي سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د پاکستاني لوبغاړو د توکیو په اولمپیک کې د 25 متره واټن ډزو د لوبو د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلي د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو ګټه یې ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه. په بیان کې یادونه شوې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه پلاوي همداراز پریکړه کړې چې د هند د اولمپیک له ملي کمیټې او د دې هېواد له حکومت سره په هند کې د راتلونکو لوبو او اولمپیکي مناسبتونو د جوړېدو په اړه ټول بحثونه وځنډوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نړۍ د سپورت پر فدراسیونونو هم غږ کړی دی چې د هند حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته دی په هند کې خپلې لوبې نه پلان کوي. د هند د اولمپیک د اتحادیه عمومي منشي راجیو مهتا ویلي دي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. د یادونې وړ ده چې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حمله په دوام خورا زیات ترنګلې شوې. په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډیره ډلې ومنه، د هند د حکومتي ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول. تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر معلومه روان دي. تر کال خو یو په دوه فیصدو کې 1% معلومه خرج کړو. د شکلې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نیم فیصدي کې په دې معلومه نور راني چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوو و درو کښو 1% راني کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي. دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي. موږ دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي. ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازه وي بې اندازې اخواته اوړي. دا ده چې دا مالونه د موقت وخته لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامرغاب ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته در ملک په دشت کې کارتونه را کړی. ژر کارتونه را شپه به وو میاشت کې یو ګولې وړه را کړی. 2-5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی چې ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر لوري وتوغوله. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د اسرائیلو لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 مليون په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سمدستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولی دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او وی ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د 2 میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کېني. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د 1 کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه د پکتیکا لشکین څخانګار خروټ هېلي کې پرون 1.5 سانتي متر واوره ووریده. خو اوس هوا توده ده او اسمان شین دی. له همدې ولسوالۍ ایدوګل کې 2 ورځې واوره وشوه، نن اسمان شین دی. بشیر حبیبزی لازري کې دلته سخت واوره شوې خو نن اسمان شین دی. عجب ځلاند له نورستان لیکي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره لا بنده ده. فخیری له غور لیکي ډېره واوره ورېدلې. شاه محمد له پکتیکا لیکي پرون ډېره واوره وشوه. ګلمیران د بغلان له نهرین څخه لیکي واورو خلکو ته ستونزې نه دي پیدا کړي او نن آسمان شین دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکي د بکواله ولسوالي پرون ښه باران وشو، نن آسمان شین دی. محمد ایوب همت لارغستان ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندهار کې شو بارانونه شوی دی خو اوس اسمان شین دی. او عبدالمطهر له هلمند ولایت څخه لیکلی دی د واشیر له ولسوالی سه موږ ورشتونو ته ډیر خوشاله یو او شو بارانونه شوی دی. او سالم محمد له هلمند لیکي له سرجنی ورشتونو سره به که خدای کول هلمند بیا د غلې دانې په ګدام بدل شي. دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې دې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، څلور بجې او دیرش دقیقې دي، لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت ویلي دي چې دا کتنه نن په دې سفارت کې وسوه. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان تیره شپه په یوه حمله کې وژل شوي دي. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې 15 نوي کورونه تخریب کړي دي. سبا د آیرلین په وړاندې افغانستان د کرکټ خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له آیرلین څخه ګټلې ده. د ایران سمندري ځواکونو نن په فارس خلیج کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ترکیه لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف رسمن تمدید کړ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې، د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسره لري، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نخې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکو ته بوزي.
خبریدونکو د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې په کور کې د حیوانات ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیوانات ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
ترمنه دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په غنو برخو کې دوتی. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنه کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپی، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوی خدای ما شومان عمر سره ساتيري منګه عمر سره ساتيري اغان مسروفيت ده ځانتم پیدا کړل د ما شومان د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروډو بس لاس کې ساتو خوشکوي د تخت نه دي د سدي سي وې سابقه خلګوي چې دغه د نظر د پاره خې پکور کیه دي د بد سترګو د خاطر د دغه شینو د خاطر خې ما شومان اخلي د سي عادت کړل چې لګ د سي شوخ د ما شومان هم ځانته نه پری دي ځانم ساتي ما شوم سرم ساتيري کې ټونګه واري د سي دسترخان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاوره وخري زرپله او دغه سي خاوري کوم لوبي کې رغړي
نو موري زیاته وی چې یو دوه کلن زوی ل ډيري مني پښو ل ځان سره ویده کوي او حتی مچوتري اخلي ویراو دار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بیلابلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومان ډیر نږدې والی ل یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نوموړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم نه د کفتر شوکې ما او نه د سپی او نه د زرکانو خو بعضې خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسه لري بعض کورونه دي چې هغه ساتي زما همسایګان دي کفتر ساتي خو دغه سره هم خلک هم ورسه په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کفتر الوزي وي او هغه کې وي او کور کې لویږي د دونه بعضې امراض هم پیدا کوي باید سړی ونه ساتي
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه د هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله حتی پشو او مږه کورته وایي مونږه دا به م سره ونیول وبه مو تړل د پرېده چې دوی حالات په سره خفته کېږي نو کله به چې دغه پشو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره بل مونږ به دا د پشو بچیان مونږ به هغو ته پشپوندي ویلي هغه به م ځان ځان ته یو واخېسته و کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به مونږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتي آدم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې په دود د حیواناتو ساتلو ته زړه ښه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوښښ وکړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي یې هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي نوموړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتي یا صحي پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت بې ضایع نه کړي ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی دغه کېول خدای د چوي نه ساتي بیا هیا نن دغه لپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډیر لري او ساتي او خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډیر دخیل نه کی کی اکثره وخت خود سیم کی چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره کته سی وګوري دوی لیونی کی یو دغه کورنۍ پی نه پویږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته zarar رسوله یا مشران ته zarar رسوله بیا خود ته واکسینونه هم د خاص نشته نو دغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي کوي شي اثر لري
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مرخصتي دي چا ورېدو ته استاسي پام را بولم
زمانم بریالی ده ته کابل خار د درسه مناهی وسیدونکې دا نو دا د خلکو د نظر خپل نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي دغه په خاطر ساتي او لذت کیوري
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي د سپیو مرغان د شن او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا بوخه کارخونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خه کارام نه وسه شان په کور کې ریزان
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کوم صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې اورو.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات؟
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي، موږ ورسره بوخت یو، او بل اقتصادي واجه ده. مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي، د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه باید خرڅیږي، یا چرګان ساتي یا فیل مرغان، د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشکې خو هغه لږ ساتي، خوشکان زیات ساتي زموږ په هېواد کې، هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان، او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري، او په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو دا نو چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په سونه وضو غوګانو کې ده، او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کوکوکس ورته وایي، بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي، بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نخواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي، د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي، بس امیدوار خزه تا دیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول داده هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض زر دوی نیسی او دوی ته زر انتقالیږي. بل دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګن سي یا په حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زر بل دې نه چې ځان وکي کلینیک حیوانی کلینیکونه ته مراجعه وکي، چې بعد از ځینې حیوانات مخصوص واکسین لري ورته بعد از په منظم توګه یو د پسرلی بل د منی کې واکسین ورته وکي، مثلا پیشوګان دي یا سپیان دي هغه ته بس د لیونی سپی واکسین ورته وکي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زما فریبا ظاهر نیکه هیله ومنې ورځو تاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریک کړي دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوی چې تاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبرېږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکنډي تر مابین د دوه ساعت لار ده، دا د طالبانو د رسالت لاندې ده، پر موږ باندې اوس د دوه ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکنډي ساحه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقوره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابوی په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابوی غزله ولی کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت وکړه، ته یا نور خلق را واسطه اردو یا پولیس را واسطه دا خلق لری کی او دا خلق خلق موډیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر نومر باندې سرکار خو یو په دوه فیصد کې یو فیصد مالونه خرج کړو د شپې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نوي فیصدي کې په دې مالونه نور رانې چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو په درو کښو یو پسونه رانې کېږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال د هغې خو رابند شي دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کوي نو اوس دوی دا نو وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې خوا ته اوړي نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي
السلام علیکم شاهزاده نازینا یم د کونړ ولایت څخه ته سلام نورسته ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کښې دغه د ترافیکي